په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه سفی الله ستانه زم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ری په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د احمد بهزاد، بشیر احمد تیانج، فرشتہ انوری او پروین درانی عضویت په غونډه کې د نه حاضرېدو په خاطر وزانډو. نور مهم مطالب هم در تخبرو، خو تر څه مخ کې د خبرونو ترازم د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې ورسته فریبا ظاهر و یاوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وای په دیار بکر ښار کې د پولیسو پر یو مرکز پرونی مرګونی چاودنه یو تروریستي برید و. دا خبرونه ورسته خبريږي، خو لمړی د افغانستان مهم خبرونه ناجیه ساپی وای.
السلام علیکم، د همدردې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. د ولسی جرګې دویم مرستیال وای په کابل کې روسی ډیپلوماټان په ځینو غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد سرګندونې کوي. د افغانستان ولسی جرګې د سلورو وکیلانو دندې وځنډولې او د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي په کابل کې روسی ډیپلوماټان د ملي شورا د ځینې غړي په ګډون د یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد سرګندونې کوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زینن ازادي رادیو ته ویل چې دغو ډیپلوماټانو چې افغان حکومت او په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د خلکو خیر ندی یاد کړی. نموړي په دې اړه ویل
ولا دي دوی ډیپلوماټانو چې افغان حکومت د تاسو یا طالبان د تاسو لپاره کوم خطر نه دی، تاسو لپاره خطر چې دا فعلی نظام دا او امریکایان دي، نو دوی له دغه لارې غواړي چې د افغانانو یا د افغان ولس یا د مجبور خلکو ازان خراب شي او لویونه دوی د موږ په عمراتو کې غلطه استفاده کوي.
د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په دغه ل سویلو ډډه وکړه. روسیا تر دې وړاندې هم له طالبانو سره د اړیکو په خاطر تورن شوې، خو روسیې تل چنګار کړی چې د اړیکې په افغانستان کې د روسي باو د خوندیتوب او د هیواد د سولې له بهیر سره د مرستې په هدف دی. د افغانستان ولسی جرګې د شلو ورځو پر لبسی غیر حاضرۍ ولابل د سلورو وکیلانو دندې وځنډولې. په دغو وکیلانو کې احمد بهزاد، فرشتن وری، پروین دورانی او بشیر احمد تیانج شامل دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې دغه وکیلان به له دې وروسته له ټولو امتیازاتو بې برخې وي او نشي کولی چې ولسی جرګې ته راشي. د افغانستان ولسی جرګې تر دې وړاندې ویل چې د اکثر وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله ډېرې غونډې بې نتیجې پای ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی پولی تخنیک پوهنتون او د آریان روز شرکت له لوري نن په کابل کې درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال محمد یونس مومن نن د دغه نندارتون د پرانستې پر مهال ویل
نمایشګاه یو نقطه د وصل ده چې خلک هلته کولی سي خپل ځان ته بازار پیدا کړي په هغه شان چې څوک نوی خبر په خبريږي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د دغه نندارتون له پرانستلو یې هدف د کورني تولیداتو او محصولاتو څخه ملاتړ دی. او د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د فواید عامه وزیر محمود بلیغ رسنیو ته نن ویل چې د دغه پروژې لګښت چې 3.9 میلیونه ډالر دی د جرمني د پراختیايي پروګرام لخوا ورکړل شوی. د سرګنده کړه چې د دې پروژې کار د 2012 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوی و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. په ایران کې د دولت تر کنټرول لاندې رسنۍ راپور ورکوي چې د دغه هیواد په خوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. نوموړي دوی دورې نور هم د ایران ولسمشر کړی دی. راپور نوای احمدی نژاد نن خپل نوم لیکلی چې د ولسمشر د کاندیدانو د نوم لیکنې دورې دوهمه ورځ ده. دا دوره د اپریل په 11مه پیل او تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خمینی تیر کال احمدی نژاد ته ویلي و چې بیا د ولسمشر ته نه درېږي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د احمدی نژاد نږدې متحد حمید بقایی چې پخوانی مرستیال ولسمشر دی هم خپل ځان کاندید کړی دی. د دغه هیواد ولسمشر ته نور احتمالي کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان لخوا وارزول سي. احمدی نژاد تیرونی ویلو چې په پام کې نه لري ځان کاندید کړي او دا چې د بقایی ملاتړ وکوي. حمید بقایی په 2015 کال کې څو میاشتې د نامعلومو تورونو په تړاو بندي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې. د خبرې داس مهال کې چې په سوریه کې د جګړې پر سر د دوی ترمنځ اختلافات او ستونزې ډېرې سوې دي. د خبرو په پیل کې ټیلرسن ویلې د داسې آزادو رښتینو او صادقانه خبرو اترو په تمه دی چې وکولی سي د امریکا او روسیې اړیکې په ښه توګه تعریف کړي. ټیلرسن وایي متحده ایالات غواړي ګډې ګټې روښانه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د کمولو لیواله دی. دوی وایي د دوی ترمنځ د خبرو اترو لار به تل پرانستوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا ویلي چې امریکا باید روسیې ته د په وینا د ناسم وړاندیز ونه کړي چې د امریکا د پلوي یا مخالفت یو انتخاب کړي. دوی وایي امریکا باید د اپریل د اوومې نیټې د برید په څیر چې د سوریې د حکومت پر یوې هوایي اډې وکړ بیا ترسره نه کړي. یو لوړ پوړی روسی ډیپلوماټ ویلی د سوریه په اړه د امریکا پالیسی یو معما ده. روسی خبری اژانسونو د هغې و د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګی ریابکوف څرګندونې لږ مخکې تر هغه خبرې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې خبرې پیل کړې. د مسکو ته د ریکس ټیلرسن لومړنی رسمي سفر دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پیلېدو راهیسې کېږي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارېدو په غبرګون کې امریکا په سوریه کې پر یوې پوځي هوایي اډې غندوی برید وکړ. ټیلرسن پرون ویلی و چې روسیه باید د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له ملاتړ لاس واخلي. ریابکوف وایي په ټوله کې د سوریې په برخه کې د امریکا د ادارې دریځ زموږ لپاره یوه معما ده. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی و چې دوی څېړنه کوي چې روسیه په سوریه کې په وژونکې کیمیاوي حملې کې نقش درلود که څنګه. خو ده وویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه یوازې د سوریې حکومت په دې حمله کې دخیل ګڼي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي شخص نه هغه اطلاعات کتلی او وایي چې بې له شکه چې د سوریه رژیم پر خان شیخون شارکوټي د حمله مسؤول او تصمیم نیونکی و. هغه حمله اته ورځې مخکې سوې چې په نتیجه کې اووه اتیا کسان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې له مخې یې د سوریې پر ملکیانو د تیروني د کیمیاوي حملې په اړه بېطرفه څېړنې ته لار اواروي. هغه حمله د دې سبب سو چې د امریکا متحده ایالات د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو برید وکړي. ډیپلوماتان وایي بریتانیا، فرانسې او امریکا پر دغه پریکړه لیک سرسري بیاکتنه کړې ده. دوی دغه پریکړه لیک تیروني وروسته له هغه چې د سوریې پر خان شیخون شارګوټي د کیمیاوي ګازو حمله وسوه وړاندې کړې وه، خو روسیې او چین ورباندې انتقاد کړی و. امنیت شورا دغه رایا چونه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن له کرملن څخه غواړي چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه پر خپل ملاتړ غور وکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي داسې ښکاري چې روسیه باید دغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. دغه ورځ چین چې تر دې مخکې د سوریې لوری نیولی په پام کې لري له رای ورکولو ډډه وکړي. د خبرونو پای.
لفریبا ظاهر مننه چې دا سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا او د افغانستان مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایت www.azadiradio.com کې کتلای شي. وړاندې په دغه اوساته پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د احمد بهزاد، بشیر احمد تینج، فرشتان وری او پروین درانی عضویت د دې لپاره وځنډو چې شل ورځې مسلسل ولسي جرګې ته نه ورغلي.
اینمی چهار نفر برای امروز مطابق ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد، از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کردن نمیتونه.
د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي په کابل کې د روسیې سفیر د ملي شورا له ځینو غړي او یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې د وسلوالو طالبانو په پلوي او د نظام پر ضد څرګندونې کوي.
د روسیې سفیر په خپل معنی خلکو سره لیدنې لري. وایي چې تاسو مشکل له افغان نظام سره ده، له امریکایانو سره ده، طالبان د تاسو لپاره کوم مشکل او تهدید نه ده.
نگینه اوتمنځه د ماشمانو لپاره د ادبیاتو کتابونه او شعرونه لیکي. د مخکخو خزو په دغه اوسنی پروګرام کې مو چې ورسته خبريږي ورسره خبري کړې دي.
راتلونکي میشه ترنګ ترنګ او کوهي د خوانځي ځای هیدر دی چې زو سبق ته نور باورک کو د جنمن سیاول ار بروان شو د سخل سنگ سنگ
یو سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه لمر سره یو ځای شوې دی وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او لس دقیقې راځو لمړی مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې د دغه جرګې د څلورو وکیلانو دندې وزنډولې د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه پورس عمومي غونډې ته وویل د داخلي وظایفو د نوي اصول لمخې هر هغه وکیل چې شل ورځې په مسلسل ډول غیر حاضر وي د دندې د زنډولو ترڅنګ له ټولو امتیازاتو هم محروميږي اخوا یو شمېر حقوقي کارپوهان د ولسی جرګې دغه کړنه غیر قانوني بولي او وایي قانون باید په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي وصل وصال د ولسی جرګې دغه غونډې ته ورغلی وو او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دې په اړه جزئیات راټول کړي
د افغانستان ولسی جرګې د سلورو تنو هغه وکیلانو چې په مسلسل ډول شل ورځې د دغه جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې غیر حاضر ول له ټولو امتیازاتو محروم او دندې وزنډولې یادو سلورو وکیلانو کې د احمد بیزاد بشیر احمد تیانج فرشتي انوري او پروین دورانی نمونه شامل دي ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې دغه وکیلان نور نشي کولای چې د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون وکړي
در یک اجلاس هر عضو کې
په یو جلسه کې هر هغه وکیل چې شل ورځې غیر حاضر وي له ټولو امتیازاتو محروم او د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولای او دغه کسان چې نمونه نن رسمي اعلان شول له ټولو امتیازاتو محروم او نور د دغه جرګې په ناستو کې ګډون نشي کولای
ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کرده نمیتونه
خغلی ابراهیمی زیاته کړ چې دغه پریکړه د ولسی جرګې د داخلي وظایفو د نوې لایحې لمخې د ټولو وکیلانو د حاضرې او لاسړلو او کتنو ورسته شوه د دغه جرګې د داخلي وظایفو د نوې لایحې د دریمې ماده د دویمې فقرې لمخې د ولسی جرګې په یو جلسه کې ک هر غړی شل ورځې غیر حاضر وي خپل ټول امتیازات د لاس ورکوي او د دغه جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولای په ورته وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا ویل چې قانون باید په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي او هغه زورواکي چې له کلونو راهیسې د دغه جرګې په ناستو کې غیر حاضر دي په هغو هم باید دغه قانون یو شان پلی شي ګنې دا به له دغو څلورو کسانو سره بې انصافي وي د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ولسی جرګې دغه کړنه غیر عادلانه ګڼي او ټینګار کوي چې د افغانستان ولسی جرګه باید دغه قانون په ټولو وکیلانو یو شان پلی کړي
بله واصل وسالو چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې په اړه چې پکې د څلورو وکیلانو دندې ځنډول شوې وي معلومات راکول بشیر احمد تیانج احمد بهزاد فرشتان وري او پروین دراني هغه څلور وکیلان دي چې د ولسی جرګې لخواي دندې ځنډول شوې دي هغه هم د دې لپاره چې د ولسی جرګې په یوې دورې کې د شلو ورځو لپاره په مسلسل ډول غیر حاضری کړې ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو دولس پګنې منځنۍ چپاو اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي د افغانستان د ولسی جرګې دویم رسیالوي په کابل کې د روسیې سفیر د ملي شورا له زینو غړیو او یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې د وسلوالو طالبانو په پلوي او د نظام پر ضد څرګندونه کوي محمد نذیر احمد زید چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل دوی په دې برخه کې اکرا اسناد او شواهد لري او د اړتیا په صورت کې به وړاندې کړي ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت مسؤلیت لري چې د هیواد بلواکی امنیت ثبات او اقتصادي پراختیا لپاره د روسانو د داډول اقداماتو مخنیوي وکړي رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړي
د افغانستان د ولسی جرګې دویم رستیالوای په کابل کې د روسیې سفیر د کابل خار په کارتیسی او کارتی چارسیمو کې ملمستونونه فعال کړي او ملمنو ته پکې د امریکا او افغان حکومت پر ضد تبلیغات کوي محمد نذیر احمدی د چهارشنبه پور از ازادي رادیو ته وویل چې د ملمستونونو ته د ملي شورا یو شمیر غړي هم وربلل سوي وو د ښاغلي احمدی په خبره غونډو ته وربلل سوی ځوانانو ته ویل کیږي چې طالبان د افغانانو لپاره ګواښ نه بلکې د امریکا په لاس جوړ شوی اوسنی نظام او په افغانستان کې میش امریکایي ځواکونه ستاسو لپاره ستونزه ده.
د روسي سفیر په خپل معنی خلکو سره د جنې لري، دوی د پارلمان وکیلان غواړي، حتی نور قومي مشرانو سره په کارتیچار کې مهمان خاني خلاصې کړي دي. خلک چې وغواړي هغوی ته وایي چې تاسو مشکل له افغان نظام سره ده، له امریکایانو سره ده، طالبان د تاسو لپاره کوم مشکل او تهدید نه ده. تهدید د تاسو لپاره پیلي نظام ده چې دا د امریکي جوړ شوی نظام ده او دا همدغه رقم ته تبلیغات شروع کړي دي. په دې مورد کې اسناد موجود دي، هر وخت هانې تم چې وغوښتل شو موږ سره دغه اسناد شته ده چې دغه موږ یې رایه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د ارزګان امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگري ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي، څو تنه روسي پوځیان د ډاکټرانو په جامه کې لیدل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه دا ډول څرګندونې کیږي، بلکې له دې وړاندې په اروپا کې د ناټو د غړیو قومندان کورتیس سکاپاروتی ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې نفوس مخ په زیاتېدو دی. که څه هم د ولسي جرګې د دویم مرستیال د تازه څرګندونو په اړه روسي چارواکو غبرګون نه دی ښودلی، خو درې ورځې وړاندې کابل کې د روسیې سفارت دا ډول راپورونه رد کړل او یو ور بیا یې ټینګار وکړ چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه افغانستان کې د اشخاصو او افرادو لخوا ادعاوي د هغوی شخصي نظر دی او د افغانستان د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي. بلور ته د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي دا چې د نړۍ او افغانستان حالات بل پړاو ته ځي، روسان هڅه کوي چې په بېلابېلو تکتیکونو د افغانستان په چارو کې ښکېله پاتې سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي افغان حکومت مسؤلیت لري چې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره له قانوني لارو د روسي ډیپلوماټانو د کړنو او تبلیغاتو مخه ونیسي.
حق لرو چې د قانون پر بنیاد باندې د خلکو سره چلند وکړو، ځکه دوی هر ډول تقابل، هر ډول افراط، هر ډول تحمل چې د افغانستان حکومت خبر نه یو یا هم لسرو کړ خو راوختلي، د افغانستان د امنیت او ثبات او استقلال او خپلواکۍ او اقتصادي انکشاف وړاندې باندې یو خنډ تمامېدای شي. زموږ مسؤلیت دی که په دغه برخه کې روسان تعداد وي، موږ حق لرو چې هغوی مخنیوی وکړو.
ښاغلی خادم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې ګونګه او نامعلومه بهرنۍ پالیسي مخې ته وړي چې ځینو هیوادونو ته یې د لاسوهنې زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد او روسیې د دولتونو او ولسونو ترمنځ روابط پر مستقیمو، رغونکو او شفافو دو اړخیزو اړیکو ولاړ دي او افغانستان له ټولو هیوادونو سره شفافه او دوستانه پالیسۍ لري.
و هم اوریدل چې د ولسي جرګې مرستیال وایي د روسیې سفیر د نظام پر ضد له خلکو سره په خبرو کې تبلیغات کوي. ورزو پام دیړې یو بلې موضوع ته، د روسیې او امریکا ترمنځ اختلاف له سوریې وروسته اوس په افغانستان کې هم لیدل کیږي. د ولسي جرګې د ځینو غړیو په وینا په افغانستان کې د روسیې سفیر له ځینو افغان چارواکو او شخصیتونو سره په کتنو کې هڅه کوي چې هغوی د امریکا خلاف ولمسوي. روسي چارواکي دا ادعاوي ردوي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې او امریکا ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا نور له منځني ختیځ او د سوریې لخوا د کیمیاوي وسلو له حده اوښتې ده. د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې اوس د افغانستان د سولې پروګرام د دواړو هیوادونو ترمنځ په اختلافاتو کې یوه بله زیاتونه ده. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه کنفرانس جوړ شي. په دغه کانفرنس کې امریکا ګډون نه کوي، خو پاکستان، چین، هند، افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه دې غونډې ته بلل شوي دي. امریکا ویلي په دې خاطر د مسکو په کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د روسیې په نیت نه پوهیږي. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي متحده ایالاتونه د افغانستان د رواني جګړې مهم اړخ دي او د مسکو په غونډه کې ګډون مهم دی.
زه فکر کوم چې د افغانستان په قضیه کې یو جدي اخ د امریکې متحده ایالات ده او راتلونکي کې به هم وي. که چیرې د مسکو په غونډه کې د امریکې متحده ایالات ګډون ونه کړي، دغه مذاکرات په یقیني ډول نیمګړي دي او څه الزامات د امریکې خواته نه توجیه کیږي. دلان په ټوله کې د مسکو په غونډه کې د امریکې متحده ایالاتو نه ګډون پروسه په یو ډول نه یو ډول متاثره کوي.
د دسمبر له میاشتې را په دې خوا دا څوم کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړی شي. په لومړۍ غونډه کې د افغانستان له ګډونه پرته روسیې، چین او پاکستان برخه لرله. خو په دوهمه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ټیټ رتبه استازي ګډون کړی و. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او دغه راز یو شمېر امریکایي چارواکي باور لري چې روسیه له طالبانو سره پوځي مرسته هم کوي. روسیا دا خبره ردوي، وای د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره له طالبانو سره تماسونه نیولي او غواړي چې د افغانستان بې ثباتي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپره نه شي. خو د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمدزی وای چې له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ کره اسناد شته. ښاغلی احمدزی همدار اسول په کابل کې د روسیې سفیر له ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو سره کتنې کړي او هغوی د امریکا خلاف هڅولی دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د امریکا د مرکزی قماندان جنرال جوزف ووټل په شمول یو شمېر چارواکي باور لري چې روسیا له طالبانو سره مالی مرسته او حتی وسلې ورکوي. نیویارک ټایمز په یو راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په اروپا کې د ناټو او روسیې اختلاف زیات شوی، له سخت دریځو سره د روسیې مرستې په سیمه کې د ناټو ځواکونو ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ د خبرونو لیدلو او ریدلو ته هم دراز به راپورونو کتلو ته ازادي راډیو دات اورګ پښتو پانی ته ورسه، هم دراز facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه د کولای شي لزان سره خوخه کړی او مهم او تازه خبرونو خبر شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وی پر ډیورند کرخه د اغزن سیم غزول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري نشي کوله. حضرت عمر زخلوال هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې پاکستانی چارواکو دی په افغانستان کې دنن د پوځي عملیاتو د کولو غوښتنه کړې وي. ښاغلی زاخیلوال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال غلام غوسته اول
اوله خبره دا ده چې موږ د اغزن تار په مخالفي او وسیم مخالفي او پرتلونکي کې مخالفي هیڅ نو تفاهم د افغانستان حکومت سره د اغزن تار په لګولو دیورن په کار خوانه نشته، خصوصا په یو اجتماع ساده کې چې کډیوالونه په نور هیوادونو ترمنځ موجود وو دیوالونه نړول کېږي او دلته دیوالونه خصوصا چې دیورن د کرښه اخو دی خواته یو خلک پراته دی، یو قوم پروت دی سره د دوی ترمنځ د دیوالونو د غي جات د قطن نه خلکو ته منور ور دي او نه د دوه ملکونو د روابطو په جوړیدو کې مثبت سپیدې دي. شي حقیقت کې د ترګری سره په مبارزه کې هم موثر نه دي، ترګری سره په مبارزه کې موثر هغه د پالیسیو تبدیلې دي، هغه پالیسیانه چې یو د بل امن سره حمایه کو یو په بل په هیواد کې د سولې حامی او ملاتړی وسی هغه پالیسۍ پکار دي. دا شایان چې دي دا عریضي شایان دي، مګر تبنز موږ روابط سره خرابول شي بدترول شي.
پاکستان د افغانستان په خاور کې د عملیات وختونه هم سوره دي وړاندې کړی په دغه باندې تاسو سره دی عمل دي.
د افغانستان په خاور کې داخل کې قطن هیڅوک اجازه نه لري چې عملیات وکړي. پاکستان دا سه وختونه د افغانستان نه د کړی کوي چې په یقین سره برچ وو
اصلا رسمي تور داسې سه وختونه
نه نه قطن په رسمي توګه هم نه ده شوی، په ذهن کې هم نه بچو ګرځي، په ذهن کې نه وو. د ترګړې پړوند باندې همکاري او همغږي باید رامنځته شي چې نشته. هغه داسې کسان کېدی چې په افغانستان کې اوسي، مثلا ټي ټي پی دی، د دې خواته عملیاتو شو خواته وخته د پاکستان ته تهدید دی، همغږي په دې کې موجوده چې څنګه کولای شو چې ټي ټي پی من هدي او تهدید پاکستان ته ونوسي. خو دلته د پاکستان په خاوره کې مسلوال مخالفین دي، اډیل لري، زینه لري، همغږي موجوده ده. موږ سره شواهد او یا استخباراتي چې هغه شریف کو دي خوان اقدام وشي چې څنګه د پاکستان د خاورې تهدیدونه د افغانستان ته کم شي. دا دوه اړخیزه دي او په دې کې متفق افغانستان د هر نوع همکاري او د هر نوع همانګې ته مننه.
له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره مو خبرې کړې وي. هغه وویل چې پر ډیورند کرخه د اغزن سیم غزول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري نشي کولای. همدار سره راپورونه ناسم دي چې ګواکې پاکستانی چارواکو په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو د کولو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ل خپل روسی سیار سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې دي. د دوی د خبرو ډیری اجنډا د سوریې په اړه باندې ده. امریکا متحده ایالاتونه او د وسترو صنعتي هیوادونو مهم غړي په روسیې فشار راولي چې له سوریې د اسد له رژیم خپل ملاتړ کم کړي. په دې اړه فرشتي جلالزی رپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په داسې حال کې مسکو ته تللی چې له دواړو خواوو پر یوه بل انتقادونه کېږي او د دې امکان په اړه هم شک د زیاتېدو په حال کې دی چې د امریکا او روسیې اړیکې به هغه حالت ته ورسیږي چې تیر کال یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال په اړه خبرې کړې وې. ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په مکرر ډول ویلي و چې له روسیې سره به د واشنگټن روابط چې د سوریې او اوکراین د وضعیت له امله کړکېچن شوي وو ښه کړي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د هغو کړندلارو د نرمولو هیڅ نقشه نه ده څرګنده کړې چې تر هغه مخکې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوي وې او هدف یې د کرملین منځوي کول او پر روسیه د فشار راوستل وو. ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په سوریه کې د الاشیر په نوم پر هوایي اډه د میزایلو له حملې سره د واشنگټن او مسکو کړکېچ لا زیات کړ. د امریکا متحدو ایالاتو د سوریه په خنشیخون سیمه کې د هغې کیمیاوي حملې په ځواب کې دا برید وکړ چې ویل کېږي اتیا تنه پکې ووژل شو. د امریکا دې کار مسکو چې د سوریه بشپش کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار لسد د رژیم سیاسي او پوځي ملاتړ کړی په قهر کړ. مسکو ویل چې پر الاشیر هوایي اډه د امریکا د مزایلو حمله له نړیوالو بشری قوانینو سره مخالفه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون مسکو ته تر روانې دوه مخکې خبري اعلان ته وویل
We do not want the regime's uncontrolled stockpile.
خغلی ټیلرسن وایي موږ نه غواړو چې د سوریې د رژیم نا کنټرول شوی د کیمیاوي وسلو زیرمې د داعش یا نورو هغه ترهګرو ډلو لاسته ورشي چې غواړي او کولی شي د امریکا پر متحده ایالاتونو او زموږ پر متحدینو حمله وکړي. موږ په سوریه او نورو ځایونو کې د هیوادونو او ډلو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو عادي کېدل نشو منلی.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین مسکو ته د ټیلرسن د رسیدو په ورځ پر واشنگټن انتقادونه وکړل. پوتین پر روسیې د امریکا د مزایلو تر حمله وروسته اول وار له مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په هاګ کې نړیوالې محکمې ته بارز وکړي چې د کیمیاوي وسلو له امله په سوریه کې د قتلونو په اړه څېړنې وکړي. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون وویل چې په خنشیخون کې د کیمیاوي حملې په اړه استخباراتي معلومات یې خپله کتلي او هیڅ شک نه لري چې د سوریې رژیم یې مسؤل دی. ماتیس وویل دا ډیره څرګنده ده چې د بشار الاسد رژیم دا حمله پلان کړې او ترسره کړې ده، خو هغه وویل چې تر دې زیات معلومات نشي ورکولای. ماتیس د روسیې د دې وینا په اړه چې له امریکا سره له هغې موافقې به ووځي چې د سوریې پر فضا د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ د پیښېدو د مخنیوي لپاره شوې ده وویل موږ له روسانو سره له پوځي او ډیپلوماتیکو چینلونو ارتباط ټینګ ساتلی او دا مسله به له کنټروله نه وځي. په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې سفیر نیکی هیلی په وروستیو څو ورځو کې ویلي چې په سوریه کې د رژیم بدلیدل د ولسمشر ټرمپ ادارې ته اولویت لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش ځپلو ته لومړیتوب ورکړی دی. په مسکو کې د سیاسي چارو پیژندل سوي څارونکي ولادمیر فرولوف مسکو ته د ریکس ټیلرسن د سفر په اړه په خبرو کې آزادي راډیو ته وویل چې واشنگټن د سوریې په اړه د خپل سیاست ګډې وډې اشاره کوي او کرملین غواړي چې په دې برخه کې د امریکا د کړنلارو په اړه لا زیات وضاحت ترلاسه کړي.
په تاجکستان کې پولیسو ته امر شوی چې په میاشت کې لږ تر لږه یو ځل تیاتر ته ولاړ سي. چارواکي وایي د امر د دوی د هغو هڅو برخه ده چې غواړي د پولیسو معنوي او اخلاقي پوهه زیاته کړي. په دې اړه نورحال ملالی بشیر اورو.
د تاجکستان حکومت مخکې پولیسو ته ویلي و چې په دغه ځواک کې هر کس باید خپل اضافي وزن کم کړي. اوس دغه حکومت امر کړی دی چې پولیس باید په میاشت کې لږ تر لږه یو ځل تیاتر وګوري. پولیسو ته دا امر تیر اونۍ د کورنۍ چارو وزیر رمضان رحیمزاده وروسته له هغه وکړ چې د او نورو لوړپوړو چارواکو په دوشنبه ښار کې د ابوالقاسم لاهوتی په نوم تیاتر ننداره کړ. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند امام علي د ازادي راډیو ځای څنګ ته د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیاتر ننداره به له پولیسو سره د دوی په مانوي او اخلاقي پوهنه کې مرسته وکړي او د سختو کاري ورځو وروسته به ورته ساتیری وي. د ویل د پریکړې له مخې ټول پولیس افسران باید په میاشت کې په بیلابیلو وختونو کې تیاتر وګوري. د زیاته کړه چې دغه امر به په تاجکستان کې د کورنۍ چارو وزارت پر ټولو کارکونکو عملي کیږي. امام علي ویل چې رحیمزاده تیره اونۍ د تیاتر هنرمندانو ته د هغوی د تمثیل په خاطر مبارکي وویله. دغه تمثیل سوی سریال د تاجکستان د کلتور پخوانی وزیر نور تباروف لیکلی و. دا اقدام په داسې حال کې دی چې د کورنۍ چار وزارت مخکې له پولیسو غوښتي وو چې د چاقوالي د مخنیوي لپاره پولیس باید خپل اضافي وزن کم کړي. د پولیسو افسرانو ته یوه موده وخت ورکړل سوی وو چې اضافي وزن کم کړي، که نه نو له دندو به ګوښه کړای سي. د کورنۍ چار وزارت پیشنهاد کړی وو چې پولیس باید د دې امر پر ځای کولو لپاره ورزش وکړي. تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد برخه هیواد وو او اکثریت خلک یې مسلمانان دي. امام علي له 1992 کال راهیسې پر دغه هیواد حکومت کوي. د بشري حقونو مدافع ډلې او مخالفین وایي چې دی هغه کسان زپی چې ورباندې انتقاد کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ ویب سایټ هم در سره ګورئ، پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. البته که غواړئ تازه خبرونه او راپورونه وګورئ، وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسی جرګې د شلو ورځو پر لپسې غیر حاضرۍ له امله د څلور وکیلانو لکه احمد بهزاد فرشتانواری، پروین دورانی او بشیر احمد تایانج دندې وځنډولې. د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي په کابل کې روسي ډیپلوماتان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون له یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد څرګندونې کوي. د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی پل تخنیک پوهنتون او د آریان روز شرکت له لورې نن په کابل کې درې ورځنۍ نندارتون پیل سو. په ایران کې د دولت تر کنټرول لاندې رسنۍ راپور ورکوي چې د دغه هیواد پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له هغه وخته چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده، د روسیې او امریکا ترمنځ د باور سطحه کمه سوې ده. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي په دیاربکر ښار کې د پولیسو پر یوه مرکز پرونی مرګونې چاودنه یو تروریستي برید و.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ اورګ او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې کتلای شي. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ مهم خبرونو ته چې سهار ګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت وایي چې سږ کال به د بدخشان د پستول باغونو شاوخوا زر ټنه حاصلات ترلاسه شي. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې په 105 هکتار ځمکه د پستو باغونه شته چې ډیر حاصلات ورکوي. د خغلی راشد په خبره د افغانستان پسته چې ډیره برخه یې نورو هیوادونو ته صادریږي ښه کیفیت لري او د هیواد اقتصاد به ورسره وغوړیږي. د خغلی راشد د معلوماتو له مخې اوس مهال د بدخشان په 2 ولسوالیو کې د پستې لوی باغونه شته چې د پراختیا لپاره یې هڅې روانې دي. د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې د کورنۍ تولیداتو او سوداګریزو موادو یو ورځنۍ نندارتون پرانیستل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د کورنۍ تولیداتو لپاره د ښې بازار موندنې په هدف جوړ شوی دی. د ښاغلي پسرلی په خبره د دغه نندارتون په نوي غرفو کې د کورنۍ تولیداتو او صنایعو لسګونه بیلابیل توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کلی بوجه قزاقي وړي 1550 افغانۍ، یو 40 کلی بوجه پاکستانی وړي 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کلی بوجه 2310 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجه 1200 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د ځینو بهرنیو وسارو صرف افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکای ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 90 پوله، زیر رانی تو منو 15 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستانی کلدارش 513 افغانۍ. زمالتیا مو مننه.
په همدې سره د پروګرام دویمې برخې ته رسیږو. دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو، لومړی د بشري او اساسي حقونو پروګرام او بیا وروسته د مخکښو ښځو پروګرام چې له نګینی اوتمانځی سره مو خبرې کړې دي. دا تاسو دغه دوه پروګرامونه
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلاست
مننس.
سیرات صاحب، دا چې کار د انسان یو له بشری حقوقونو څخه دی، د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق په اړه سوال سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې ستاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، په دې لته جوړ او روغ سره اوسئ. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی، او زمونږ عزیز اسلام د ته هم اشاره کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا د عربي مقوله چې الکاسب و حبیب الله، چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په کار په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نشي چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وڅخ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامي د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لارې نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي، فایده یې کی او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زموږ دین دی او رهنمام ده، د همدې په استناد سره او استنباط سره زموږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده، قانون اساسي په 34 ماده کې د حق د کار په رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق دی. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سن تکمیل کړی وي، د غل خاطره په که حرفوي او په حرفه کې او که غیر حرفوي وي، طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب شوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی، تر څم وخت پورې په رتبه او هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي، رخصتیانه پکې تنظیم دی. هغه بحث نه ځو چې تاسو وخت ونیسمه، ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې، دریم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی، په شپږمه ماده کې هم دا ذکر شوی دی. د حق په رابطه باندې دا هم ذکر شوی. په دې اساس چې هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل شوی په ټولو ادیانو کې، خاصتا زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت شوی دی. د خلکو له حضرت باید کار حق دی او دی حق د باید ټول لاسرسی ولري.
ډیر مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکاری د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
خټه کې ته تاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی، او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسیدلی دی، او ډیر ځوانان زموږ بیکاره شوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخه راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی. دولت نشي کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې شوی دی د مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاری اوج عوامل په رأس کې ناامنی، جنگ، فساد دا اصلی عوامل دی. چې چیرته جنگ وي، جنگ سړی ته آرامي نه ور په برخه کوي، که هغه په هره سطح کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کوي. دا جنگ که د داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې جنگ اصلي عوامل دی. بیا دغه جنگ بې‌ثباتي رامنځته کوي، فساد رامنځته کوي، او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي. د نن سبا بیکاري اوج، اول جنگ، دویم ازداري فساد، دریم رابط په ضوابطو باندې، او بل عدم تأمین د امنیت که خپله د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي، چې زموږ د سرمایدارانو امنیت صحیح ټینګ نسي ساتلی، چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی، د دوی سر متضرر سوی، د دوی بچان د تهدید لاندې سوی دی، چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي. که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ دی، تر څنګ ناامني و فساد هم تر څنګ د دې جنگ دی. که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي، نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپله د دولت که توان دی، زمونږ زه په دې باندې متيقنه چې د تجارانو که ما حقوهو تأمین د امنیت وسي، دغه بیکاری د دولت تر څنګ 50% متشبثین او تجاران زموږ ډیر زړخواندې تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي. ولی بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې. د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدی، او زموږ محترم وزارت د کار و عمر اجتماعي بارها دا ویلی دی د سخنګوی له طرفه چې موږ په زرها و چوکۍ خالی لرو، ولی نه اعلانیږي. د حکومتونه په اساس د تنظیمونو قومونو په سمتونو ویشل سوي دي، او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی، تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لرې نسي، زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان ماړه کې زموږ ځوانان. زه ستاسې له رادیونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي. د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بلاخره په دې وطن باندې دا وطن ترکي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب، د ورستي پښتني په توګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري، او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبتي پایلې به سي؟
ډیر کټه کې تم بیم هم اشاره وکړه په ټولنه کې چې کار نوي د جرایمو کچه ډیر لوړه کی، لکه څنګه ترمامیتر په داسې سعودي حالت کې داسې د فعلي وضع چې ځوانان پریشان دي، د یو تیاری مستقبل له خاطر ځوانان څه په شخصي پانتونونو کې څه په دولتي پانتونونو کې درس وایي، ولی د دوی مستقبل ډیر تاریکه روښانه نه دی. دا درس وایي که چیرته کار وموندل سي، د جرایمو کچه ډیره راټیټیږي، او که چیرته بیکاري نه وي، د جرایمو کچه ډیره لوړه کیږي او اوچته کیږي، او اغیز په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی. ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخکینۍ ته چې امنیت، که هغه په تاجر وي که هغه په مسکوني خلکو باندې، دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي او دوی مسؤلیت نه احساسوي. که چیرته کار پیدا سي، دا زه په دې باندې متيقن یم چې د جرایمو کچه په جامع باندې اثر کې ټیټیږي او هغه کسان چې د بیکاری دی وجنه د مشکلاتو دی وجنه هغه د یو روحي فشار لانی سه بلاخره د احتیاط خواته مخه کوي چې نن ډیر ځوانان زموږ او تاسو وینو چې د احتیاط خواته مخته کړي د دې علت او عوامل دغه چې بیکاری د فقر دی نه ځان ته ډوډۍ لري نن اولاد ته ډوډۍ لري هغه عوامل دي چې کرا کرا بلاخره په کورو کې سرایت کوي اولاد خرڅ ته راوځي کیدای چې ځوان دي راوباسي وروره دغه واخلی په بیه واخلی چې پر څو یې اخلی او دا خو څه کوي چې ځوانان ورځ په ورځ د دوی تعداد زیاتیږي معتادین که پرون پله سوخته وه نن تر پله محمود خانه د ارګ تر خورې پورې رسېدلي دي زما دا امید دی چې د تأمین د امنیت په خاطر اول ګامونه د تجار محترم و تجارانو په رابطه د کلک قوي تدابیر ونیول سي یغوی د تشویق سي د یغوی مالیات معاف سي سترغو خلکو ته کار پیدا سي او بازار ورته پیدا سي دولتي تولیدات ته ارزښت ورکو د یغوی په خریداري کې لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کې رسنیو اورو د وزارت دفاع او د نورو په یو څه سطح باندې داخلي عوایدو ته مخته کړی دغه داخلي عواید باید مونږ تقویه کړو چې تر اوسه مونږ محترم تجاران زړه ښه کړي او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري دا یو قوي عبادت دی او الله به دوی ته اجر ورکړي نو تاثیر منفی که چیرته کار نه وي جرایم به زیات دي او مونږ وینو د سیاجاتو کې چې کوم مونږ کارونه کوو د جرایمو کچه ډیره جګه ده داسې نن رسنۍ نسي ویلی داسې نن مدیریت محترم مبارزه با جرایمو باندې افشاګریانې نه کوي ډیرو داسې مواردو کیږي چې دغه جرایم په کته ساته باندې د قومي د جوړښت د بلو د بل په اساس باندې کما حقه لکه یو سل درې څلوېښتمه ماده کې چې کشف د جرایم د پولیسو مکلفیت دی په دې اساس نن زموږ زندانونه ډک دي نن به موږ بیا نور زندانونو ته ضرورت لرو چې باید جوړ شي په دې امید چې بیا هم مسؤولین دولت باندې غږ کوم چې تاسې د کار زمینه مساعده کوي د محترمو تجارانو د تأمین په امنیت کې مثبت اقدام وکئ چې تر هغو پورې زموږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي د احتیاط نه لاس واخلي او هلته چې سلبي ازادي کیږي هغه جلوګیری وسي زه په دې امید یم چې زموږ محبسونه نور خالی سي جرایم اوچت نه سي
ډېره مننه
مخکخې ښځې
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د مخکښې ښځې یو بلې خپرونې ته مو زه یوسف ځدران هرکلی کوم. دا ځل له داسې یو چا سره مو آشنا کوو چې ژوند یې د ماشومانو ادبیاتو دودی فرهنګ او روزنې ته وقف کړی دی. نگینه عثمان زه یادوم. د دې ماشومانو د روزنې او د دوی د فرهنګ او ادب د پالنې لپاره کتاب لیکلی، د دوی لپاره مقالې لیکي. دا چې څنګه نگینه عثمان زه دا برخه انتخاب کړې ده، په دې برخه کې له دې لارې څه خدمت کول غواړي، له نگینه عثمان زه سره خبرې کوو. اغلی عثمان زه زمونږ خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشې.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، لومړی ځل او بیا دې ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مهرباني. طبعا چې تاسو سره آشنا کیږو ان شاء الله خلک ستاسو غږ چې اوري ممکن پښتنه همدا وي چې څنګه د ماشومانو لپاره تاسو کار کوئ، که په پیل کې هم دې موضوع ته راشو.
د ماشومانو په برخه کې خو ما په لومړي ځل بیا وایم چې دا چې د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه څه علت و؟ علت یې دا و چې خپله مې د ماشومان چې کله لیکل نو ما غوښتل چې داسې یو کار ورسره د هغوی لپاره وکړمه چې هغوی دې وشم کولی چې یو څو شیبې خوشحاله هغوی دې وساتم. نو په لومړي سر کې ما درې کاله یا دوه کاله مخکې ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه، او ماشومان لپاره مې شعرونه لیکل.
بله، د اوردونکو لپاره یادونه کول مهم دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو په نامه یو کور هم موجود دی او بنسټ هم موجود دی، تاسو دا غي غړیتوب هم لري. نو اغلی اوتمنځي فکر کوي چې یو میرمن یو خزه یو جینۍ نسبت سړی ته هلک ته په خپویږي څنګه چې څنګه د ماشومانو لپاره کار وکړي، کنه توپیر موجود نه دی؟
زما په نظر خو لومړی سر کې باید دا ووایم چې د ماشومانو د ادبیاتو کور هغه لومړنی کور دی چې د ماشومانو لپاره کیسې او شعرونه لیکي، او دا یو درې کاله مخکې د بنسټ دی اجمل تورمن صاحب لخوا زمونږ د هېواد تکړه شاعر دی، د هغه لخوا ایښودل شوی دی او زه دغه بنسټ غړی یم. او قانون زیاتره هغه بنسټ کې زمونږ خویندې هم شتون لري، یعنی زما په نظر خویندې زمونږ یا میرمنې کولی شي زیاتر له نارینه وو نه د ماشومانو په برخه کې قصې او شعرونه ولیکي او هغوی ته کار وکړي، ځکه چې هغوی دي دا د کور په ماحول کې ډیری ماشومان سره سروکار لري، د هغوی د خوی د هغوی عادت او هغه څه چې د هغوی خوښیږي نه خوښیږي هغوی سره آشنا دي نسبت نارینه وو ته، ځکه چې نارینه خو بیرون وي او دومره هغه وخت باید ماشومان سره تیر کړي هغوی دې نه تیروي. نو نسبت نرانو ته د میرمنو ونډه په دې برخه کې زما په نظر به ډېر ښه وي او ډېر به د ماشومان سره ماشومان ښو یادات سره اشناوی او په خو توګه به وشي کولای چې هغوی ته شعرونه او کیسې ولیکي.
بلې اغلې نګینا، په دې برخه کې اوس څومره میرمنې کار کوي؟ یعنی ستاسو په شمول باندې دا ونډه داسې یو څه ده چې د پام وړ وي کنه، لا ډېره اړتیا شته چې باید خلک کار وکړي؟
دا شل او یا هم د پنځه ویشتو همدومره میرمنو همدلته په دې کور کې ونډه لري، او همدارنګه زمونږ ورونه هم په دې کور کې ونډه لري او د دې کور غړیتوب لري، او اوس هم دا کور شتون لري. مونږ هره چهارشنبه یا هفته کې یوه ورځ مونږ غونډې نیسو او د ماشومان د ادبیاتو باندې کار کوو چې څنګه مونږ وشو کولای څه وکړو د ماشومانو لپاره، په کومه برخه کې مونږ باید کار وکړو او کیسې ولیکو شعرونه ولیکو، او زیاتره زمونږ حتی د دې کور لخوا د ماشومانو لپاره میاشتنۍ هم چاپېږي چې د ماشومانو مطالب وي په کې شعرونه او کیسې، ترڅو هغوی دې هغه وخت چې په نورو شیانو باندې تیروي نو وشي کولای چې هغه مجله واخلي او خپل څو شېبې هغه سره یعنی مشکل یو څه ترې نه زده کړي.
بلې نګینا اوتمنځ، تاسو او ستاسو په شان نورو میرمنو چې دې برخې ته یا دې خدمت ته ژوند وقف کړی دی او کار کوي ورته، د پام وړ لاسته راوړنې لري هغه څه چې تاسو غواړئ کارونه وکړئ، د سم تر لاسه کړي دي تر اوسه کا ستونزې ډېرې دي په دې برخه کې؟
زما په شان ډېری میرمنې هم شته، خو ټول سره د هر میرمن په دې ټولنه کې چې کار کوي یا هر ټولنیزه برخه کې چې وي په لومړي سر کې ستونزو سره مخامخ کېږي، خو ښه ده چې مونږ ستونزې په خپل ځای پرېږدو او هر میرمن وشي کولای چې دې ټولنه ستونزو سره ځان برابر کړي او هغه څه چې غواړي په ژوند کې.
نو په دې برخه کې د ښځو رول ډیر مهم دی که د سړیو؟
ما په نظر د ښځو ډیر مهم دی، د سړیو مهم دی خو د ښځو زیاتره په دې برخه کې مهم دی، ځکه چې ما مخکې وویل چې ماشومان سره ډیری کار لري په دې برخه کې. البته
په ورته وخت کې باید وویل چې د ښځو لپاره بیا ستونزې هم ډېرې دي، که رول یې مهم دی فرضاً د کور لخوا هغوی ته اجازه ورکول، بیا کار کول او بالاخره هغه خدمت تر خلکو رسول، یعنې دا سخته پروسه ده. تاسو څنګه طی کړې دا پروسه؟
لومړی سر کې خو هر میرمن ته یا نجلۍ ته دا سخته وي چې څنګه، خو ښه ده چې مونږ ښځې یا میرمنې باید خپلې کورنۍ دې ته قانع کړو چې تر څو هغه مونږ کار چې کوو یا هغه په ټولنه کې چې یو ونډه اخلو وشو کولای مونږ میرمنې چې خپل کورنۍ دې ته قانع کړو چې مونږ دغه کار کوو او دغه ښه کار ده او په ښه لاره باندې انسان وړي. نو ښه ده چې مونږ خپل کورنۍ قانع کړو او کورنۍ هم باید دا فکر وکړي چې هغه میرمن یا هغه لورې چې غواړي بیرون لاړ شي او د ټولنې لپاره یو خدمت کوي، نو هغوی دې باید تشویق کړي او په هر لار کې هغه سره ملوي
او دا خدمت باید ښکاروي. د مثال په ډول تاسو یو کتاب لیکلی دی چې مارڅوک لاغه وجود انکار نشي کولای، نو کراشو د کتاب ته مشمان لپاره مو په دې کتاب کې څه ځای پر ځای کړی دی، د کتاب جوړښت څومره دی او مهم څه پکې دي د مشمان لپاره؟
او دا کتاب د مشمان لپاره چیرونه دي چې دا کتاب په کال 1995 کې د سیو د چلډرن لخوا چې د ماشومان لپاره چاپ شوی چې ډېر په ښه کیفیت باندې دا کتاب چاپ کړی ده او د معلومات د ماشومان لپاره ډېر ګټور کتاب کېدای شي.
دا شعرونه ستاسو خپلو یا لیکنې په دې برخه کې ستاسو خپلې دي؟
او د ماشومان لپاره خو ډېر شعرونه دي، خو دماغ او شعرونه چې هغوی د خپله خوښ کړي په دې کتاب کې ځای کړي او چاپ کړي دي.
یو نمونه یې اوس زموږ اوریدونکو ته ویلی شي؟
البته هو.
او مهرباني اورو یې.
یو شعر د ماشومانو د دا د مکتب لپاره، هغه ماشومان چې غواړي نوي مکتب ته لاړ شي داغوی د هڅونې لپاره مې لیکلی ده.
او دا ځکه هم اورو چې اوس کال نوی تعلیمي کال تقریبا نوی پیل شوی دی، نو ستاسو نه اورو مهرباني.
عنوان یې دا ترنګ ترنګ، وایي را تر غوږ مې شو ترنګ ترنګ، څوک وهي د ښوونځي زنګ، هېر در دی چې زه سبق ته نور به ورک کړو دا جنګ منګ، په یوه لار به روان شو داسې ښکلی څنګ په څنګ، تورو شین متباشیر او تخته مو تور رنګ، زما زده له سنار او په بې بند بادرنګ. دا شعر د ماشومانو لپاره ده چې
دا طبعا د ماشومانو په ژبه باید ولیکل شي، یعنی دا نزاکتونه دا ظرفیتونه دا شیان باید موجود وي زما په نظر، ځکه دا شعر نسبتا ډېر ساده باید وي، هغه کلمات او لغات پکې کارول شوي وي چې ماشومان یې وپېژني، همداسې ده که نه؟
زمونږ د حساب د ماشومان د ادبیاتو کور چې ده، مونږ ته په لومړي سر کې تورمان صاحب ډېر څه زده کړي ول چې مونږ باید داسې ماشومان لپاره شعرونه ولیکو چې ډېر ساده وي او هغه کلمات باید پکې استعمال شي د ماشومانو په شعرونو کې چې ماشومان سره آشنا وي، وزنداره وي، چې هغوی دې په غوږ کې ښه ولګېږي. نو ځکه مونږ داسې شعرونه لیکو چې ماشومان ته ساده وي او عام فهمه وي، چې هغوی دې په معنا یې پوه شي.
او طبعا دا ماشومان همغې لوري ته هڅوي چې تاسو یې غواړئ. ستاسو کارونو ته په کتو ښکاري چې یو څه کارونه شوي دي، خو ممکن لا ډېرو کارونو ته ستاسو اراده وي. فکر کوئ چې لا به څه کول غواړئ په دې برخه کې، یا د خپل ځان د پرمختګ یا د ټولنې د پرمختګ لپاره؟
زما په نظر دومره چې څه شوي دي، ما چې ماشومان لپاره چې ما کتاب چاپ کړی ده، زما په نظر که مونږ خپل هېواد کې وګورو او ماشومان ته وګورو، دا لا هېڅ هم نه دي ماشومان ته. ماشومان لپاره باید ډېر مونږ کار وکړو، ځکه چې اوس هم داسې ماشومان شته چې سړک په سر دي، د تعلیم نه بې برخې دي، او مونږ باید داسې یو څه وکړو او چې هغه ماشومان له سړک نه راټول شي، مکتبو ته لاړ شي، او هغه څه چې یو د ماشوم حق کېږي هغه ماشوم ته ورسیږي. بس زه خو د همدغې یا د ادبیاتو په برخه کې کار کوم، نو که وسه مې او توان مرې نه شي، فقط غواړم چې ماشومان ته ډېر کار وکړم او لا هم کوښښ وکړم چې په
ترانو یا لیکنو له لارې وهڅوي، همداسې څه
د ترانو او لیکلو د کیسو له لارې باید هغوی وهڅول شي. هر کار ته هغوی دې باید پوه شي، هغه کار چې د یو لیکنې له لارې هغه ماشوم هڅوي، هغه د ورځنۍ خبرو له نه هڅول کېږي. نو زما په نظر باید ماشومان ته په دې برخه کې ډېری کار وشي.
خو بالکل، تر ټولو ښه هم چې پاتې کېږي چې په کتابونو کې لیکل شوي وي، بیا په خاص ډول لکه د ماشومان څه تر زده کوي، نو فکر کوي یو ډول آرامي احساسوي چې ستاسو نوم یا یو ډول پاتې کېږي، او یا ځان په مخکښو ځینو خلکو کې حسابوي چې څه کارونه مو کړي دي؟
او زما په نظر دا چې خپل نوم په یو کتاب کې وګوري، دا هم یوه ډېره خوشحالي ده یو انسان ته. خو ډېری دله یو انسان ته ډېره خوشحالي هغه وخت نصیب کېږي، هغه څه چې هغې لیکلي وي او یو چا یو لیکوال چې یو څه لیکلي وي، چې هغه نه یو ګټه واخیستل شي، هغه مهم ده یو شاعر او لیکوال ته. او زما په نظر ما ته خوشحالي هغه وخت برخه کېږي چې ماشوم زما کتاب ولولي او هغه نه یو څه زکری نو هغه وخت زه ډیره خوشاله شم نسبت دې ته چې زه خپل نوم په کتاب کې وګورم.
الله خو ستاسو کار ته وخت شته ځکه تاسو ویل چې تازه فارغ شوي ان شاء الله پام دې هله باندې خو د خبرونې وخت تقریبا زمونږ په ختمېدو دی. اوتمنځي سپ تاسو نو ورستي پیغام او د اوردن کو سره به خدای پاماني کوو مهرباني.
زما پیغام هغه ټول کورنۍ ته دی هوا ټول کورنۍ ته دا چې خپل لون ته او خپل میرمن ته د ټولنې په اړه برخه کې چې هغوی دې غواړي هغوی دې وهڅوي او هغه کورنۍ ته مې پیغام دی چې خپل ماشومان په هره برخه کې وهڅوي او ماشوم ته درناوی وکړي احترام وکړي ترڅو همدغه ماشوم ده چې زموږ راتلونکی جوړوي.
بلې ډېره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو د خپرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. خو یوه یادونه کول غواړم که تاسو ګڼ نورې مخکې ښځې پیژنئ او یا داسې څوک چې زموږ له خپرونې څه زده کوي ستاسو پیغامونه موږ ته رارسیږي. 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو زموږ د غږ ثبتوونکي ماشین شمیره ده. خپل نظرونه او پیغامونه په همدې اړه موږ ته پرېږدئ. نو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو